رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا رادیو په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لندېست.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې په افغانستان کې د سولې پروسه ګړندۍ شوې. د ترکیه، ایران او روسیې جمهور رئیسان نن په تهران کې د غونډې په زمن کې د سوریې د جنگ په اړه وغږېدل. او مشهور امریکایي فلمي اکټر برت رینالډز د 20 کلونو په عمر مړ شو.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې پروسه ګړندۍ شوې.
البته دا اول وار دی چې هم د امریکا یو جګړې جنرال او هم دفاع وزیر سولې خبره کوي.
په کندوز کې لا هم زده کوونکي د ونو تر سیوري لاندې درس وایي.
شپږکاله مکتب ما په یوازې سر باندې وچلو.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ په کابل کې د زندان د بندیانو د وضعیت په باره کې د یو بندي سره مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تسته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په افغانستان کې د سولې په اړه خوشبیني کودلې او وایي چې پروسه ګړندۍ شوې. هغه دا خبره نن د جمعې په ورځ کابل ته د یو ناڅاپي سفر په وخت د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړو پوځي قوماندانانو سره ملاقات نه وروسته کړې. جمهور رئیس غنی د امریکا د دفاع له وزیر سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د پراخېدو ستاینه وکړه او ویل چې د ناټو پر عسکرو باندې د افغان عسکرو د حملو مخنیوی د حکومت لپاره ملي اولیت لري. میټس د جمعې په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال جوزف ډنفور سره یو ځای له الوتکې راښکته شو. د سفر په اړه یې مخکې څه نه ویل شوي، که څه هم چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د اعلان شوې ستراتیژۍ یو کال پوره کوي جنګ زور موندلی دی. خو د میټس په شمول لوړ پوړي امریکایي چارواکي اصرار کوي چې د ټرمپ ستراتیژي کامیابه ده او د جنګ په ختمولو کې به ګټوره ثابته شي. د دفاع د وزیر په توګه د افغانستان ته د جیمز میټس څلورم سفر دی. د پنجشنبې په شپه چې د لغمان ولایت د بادپخ په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 12 کسان وژل شوي، د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې د ټیروریزم ضد ځواک ځانګړو ځواکونو په ډزو کې په غلطۍ سره وژل شوي. د بادپخ ولسوال سید شریف پاچا امریکا غا آشنا را دیته ویل چې نامعلوم ځواکونه په هلیکوپټر کې دغه سیمې ته نیمه شپه ورغلل، نارینګانې له کورونو راویستل او ځای په ځای ویشتل. خو سید شریف زیاده کړه چې د سیمې له خلکو نه همدومره معلومات لاسته راوړي دي او په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د شمولیت په اړه اطلاع نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د اقتصادي مشاور په توګه د یو پاکستانی احمدي له مقررې نه صرف نظر کړی. احمدیان چې اقلیت دی شکایت کوي چې پاکستان کې اوسره بې انصافي کیږي. د خبریال فرنډ لابنسن د رپورټ خلاصه له شفیع سردار نه واورئ.
په پاکستان کې سخت دریځه مذهبي ډلو په صدر اعظم عمران خان فشار اچولی وو چې د اقتصادي شورا څخه دی د عاطف میاں نوم لري کړی. د اطلاعات وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلي چې حکومت غواړي د پاکستان د ولس د ټولو برخو سره کار وکړي. که څه هم چې عاطف میا په امریکا کې درس ویلی او د پرنسن په پوهنتون کې د اقتصادي پوهنځي پروفیسر دی، خو ویل کیږي چې هغه په دې خاطر د اقتصادي شورا څخه ایستل شوی چې قادیانی دی. د احمدی فرقه چې په پاکستان کې په قادیانیانو مشهوره ده، ادعا کوي چې د دې فرقې بنسټ ایښودونکی میرزا غلام احمد پیغمبر وو، خو نور مسلمانان بیا د هغوی دا ادعا نه مني. د پاکستان په اساسي قانون کې هم قادیانیان مسلمانان نه ګڼل کیږي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د سوریې په ختیځ ښار ادلب کې د جنگ د مخنیوي د امکاناتو په اړه نن په تهران کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ایران، ترکیه او روسیې جمهور رئیسانو برخه اخیستې وه. په دغه ختیځ سرحدي ولایت باندې د سعودي د رژیم او د رژیم د متحدینو د ځمکنۍ حملې په صورت کې د وینو د سیلاب د بهېدو په اړه ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و. د خبريال هنري رجول د ريپورت خلاصه لا شکر الله رحم زوینه ووري.
د ایران، روسی او ترکی جمهور رئیسان په تهران کې راغونډ شوي دي چې د سوریه د جګړې په حق له خبري وکړي. د غدرې وړې هیوادونه په سوریه کې خپل خپلې ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې په دې خاطر پاتې شي چې لبنان او اسرائیل ته نږدې شي او د سوریه د رژیم ملاتړ کوي. ترکی بیا په لومړي سر کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي او ویره لري چې کله د ادلی په ولایت کې نظامی عملیات وشي د حد نه زیات خلک به بې ځای شي او د سوریه نورې سیمې هم بې ثباته کړي. روسیه هم د سوریه د رژیم ملاتړ کوي او غواړي چې په سوریه کې په پاتې کېدو سره په سیمه کې خپل نفوذ وساتي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د برېټانیا د برټش ایرویز د هوای شرکت په ویبسایټ باندې د سایبری حملې له امله د 3,80,000 مسافرونو د پروازونو پروګرام ګډوډ شوی دی. د دغه شرکت د عمومي رئیس الیکس کروس په وینا د حمله ډیره پرمختللې او پیچلې وه. هغه دا یو مجرمانه عمل وبل او وایي چې د برټش ایرویز د سلهاو زرو مشتریانو معلومات غلا شوي دي. د امریکا او اروپا اتحاد مامورانو ویلي دي چې د روسیې په خلاف د نورو سخت اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي. متحده ایالات او برېټانیې دواړو ویلي چې له ناروا لارې نه د پوتین د اړولو لپاره د اقتصادي بندیزونو لګول تر ټولو مؤثره لار ده. څارونکي وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې امریکا او لویدیځو انډیوالانې په 1390 هجري شمسي کال کې پر روسیې باندې لګولي د هغه هېواد اقتصاد ته سخته ضربه اړولې او اقتصاد یې کمزور شوی. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د برطانیې حکومت رسمن د روسیې حکومت په لندن کې د کی جی بی د یو پخوانی جاسوس او د هغه په لور باندې د زهرجن ګاز په وسیله په حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. په فلیپین کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو په ضد د جمهور رئیس دوترته په امر د مبارزې په زمین کې د 13 میاشتو په موده کې 3 خروالان او 2 مرستیال خروالان د قاچاقبرانو په ډزو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس رادریګو دوترته په 1995 هجري شمسي کال کې په هیواد کې د مخدره موادو د سوداګرو په خلاف مبارزه پیل کړه. خو د مبارزې په دوران کې د چارواکو په وینا 15 مئیز ماموران هم وژل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز میټس د پنځشنبه په ورځ ناوخته په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات وکړ او د امریکا د خارجه وزارت د بیانې په حواله دواړو د امریکا او هند ترمنځ د اړیکو پراخولو باندې تاکید وکړ. مشهور امریکایي اکټور برت رینالډ د پنځشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر له یوې ناروغۍ وروسته مړ شو. برت نارت له تیرې نوې پیړۍ نه د هالیوډ په سلګونو فلمونو کې کار کړی او تر ټولو مشهور فلم یې ډیلیورنس یا غیبی نجات په نوم. دغه فلم په 1922 میلادي کال کې نړیوال شهرت وموند. او د ټویټر انټرنیټي شرکت د تل لپاره د یو افراطي امریکایي مطبوعاتي شخصیت الیکس جونز حساب بند کړی دی. جون چې د یو توتیه ساس او مفکر په نوم شهرت لري په ټویټر کې 900,000 پیروان لري او په سلګونو زره خلک د انفو وارس یا معلوماتي جنگونو په نوم ویبپاڼه هر ورځ ګوري. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. په کندز کې له هم زده کوونکي د ونو تر سیورو لاندې درس وایي. دا رپورت په لږ وروسته واوري. خو سپراسو د دې خبرونې لومړی رپورت ته چې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته د خپل یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د افغان حکومت د مشرانو سره د سولې او پاکستان او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری د کابل رپورت لیږلی.
د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ د ولی لوز بپلاوی په مشرۍ د افغان پد مشران سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د امریکا دفاع وزیر په مشرۍ پلاوی چې د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال جوزف ډانپورت هم پکې برخه لرله نن د جمعې د ورځې له غرمې وړاندې پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او په یو مسلو ورسره خبرې کړي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیجی پاغیزو د افغان امنیتی ادارو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو را روانو پارلماني او د جمهوریت سره ټاکنو تروریزم سره د مبارزې او پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په مسلو خبرې کړې.
درین بحث وزیر دفاع ایالات متحده امریکا
خغلی مسمویل په دې کتنه کې د امریکا دفاع وزیر افغانستان کې د سولې او ثبات په مسله هم د پاکستانی چارواکو سره خپل خبرو ته اشاره وکړه او په دې باب بحثونه او خبرې وشوې. بحث
گفتگو
صورت گرفت. د امریکا خبریال چې د دفاع وزیر په مشرۍ د امریکایي علي رتبه پلاوی سره د کابل په سفر کې برخه لرله ویلي چې جمهور رئیس غنی جنرال میټیس ته ویلي چې د داخلي بریدونو د مخنیوي لارې چارې لټولي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. همداشان جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو سره د امریکا د پوځ د هوایي ملاتړ د همکاریو پراخېدو ستاینه هم کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په سهار بګرام هوایي ډګر ته رسېدلی و. هغه له افغانستان څخه د لیدنې وړاندې هندوستان ته سفر کړی و. جنرال میټیس د سې شنبې په ورځ د خپل سفر په پیل کې خبریالانو سره په خبرو کې د بل هر وخت پرتله اوس په افغانستان کې وسلوال طالبان سره سولې ته شرایط برابر ګڼلي وو. هغه ویلي چې د بل هر وخت څخه اوس د وسلوال طالبان سره د سولې په برخه کې نښې نښانې لیدل کېږي. د امریکا د دفاع وزیر وسلوال طالبان سره د خبرو لپاره د پرانیستو اړیکو یادونه هم کړې وه. خو د تېرې جولای په میاشت کې په قطر کې طالبان له اسادو سره د امریکایي چارواکو د خبرو د تایید په اړه چپ پاتې شوی وو. د افغانستان د چارو کارپوهان د امریکایي پوځي چارواکو لخوا طالبان سره د سولې په مسله دا ډول څرګندونې د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون په توګه ویني او په دې باور دي چې دا کار به افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پخوانی مامور وحید مجدوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د کوچني اختر د اوربند ټینګېدو وروسته داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي طالبان سره د خبرو له لارې دا مسله پای ته ورسوي.
البته دا اول وار دی چې هم د امریکا یو جکولی جنرال او هم دفاع وزیر سولې خبره کوي. د دې نه داسې معلومیږي چې درې ورځې اوربند نه وروسته چې د روژې په اختر کې وشوه له هغه نه وروسته د امریکا په سیاست کې یو تغییر معلومیږي چې امریکا غواړي خپل ځان د دې افغانستان له کشالۍ څخه او د دې مشکل څخه
وحید مجدوی چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدو یوه لاره هم طالبانو سره د امریکا مخامخ خبرې دي. طالبانو دا منلي چې د دغې ډلې د قطر د دفتر چارواکو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیالي ایلیس ویل سره د جولای په میاشت کې کتلي، خو دواړو خواوو ترمنځ شو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د کندوز په ولایت کې اوس هم په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي د ونو سیوري ته زده کړې کوي، خو د سیمې خلک چې د خپلو اولادونو لپاره تعلیم غواړي ښوونځی یې آباد ساتلی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن استاد وایي چې و کال یې یو ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکو ته یوازې تدریس کړی. هغه وایي چې څو ځلې د معارف مسؤلینو ته خپلې ستونزې رسولي، خو په فساد کې ورسره د نه شریکېدو له امله د ښوونځي ټول کارونه پاتې دي. په دشتیرچی ولسوالۍ کې د شهید محمد ګل په نامه د یو ښوونځي سرمعلم برهان الدین شینواری وایي چې څو ځلې په شخصي لګښت د ښوونځي زده کوونکو ته د ناستې په خاطر تر پالونه اخیستې دي.
د 1901 نه تر 1906 پورې چې د مکتب شپږ سیم په واحد زما په غاړو، بل څوک معلم را سره نو. بیا ډېرې لانجې کونجې، حتی وزارت ته پسې لاړم او وزیر صاحب سره مې مخابره وکړل. هغه راله بیا امر راکړو چې طالبه د 500 کسانو اقو زخمه درکړي، په هغې باندې ته استاد ونیسه. هغه چې راله مدلته د اقو زخمې خبره جوشوله او نوماغستل، بیا ماته لږ مشکل ښکاره شو. خو هغه راته وی چې نږدې کې درېو کسانو اقو زخمه به زه اخلم، دوه به تاله درکوم. نه ما اوله بیخي مکتوب ورنه کړو چې زما به خپله 500 روپۍ معاش دی. زه باوجود د دې چې یعنی خپل کور اکمال کما، زه د خپل معاش نه کټای کوم په مکتب لګوم، نه څنګه دغه مستقیم چې مکتب په نامه راځي هغه زه تاله څنګه درکم. ناغین هم دغسې مکتوب را سره اوسم پروت دی، ور مې نه کړو دغه په لاس. چېنې مکتب ته ګټه ونه رسېږي، ما ستا شخصي جب ته خو لاړ نه شي، خو خولې مړې دي، یو خبره کې بره نه رسېږي که نه، هغه بیا بل رقم باندې وړي.
نوموړی وایي د معارف مسؤلین ورته وایي چې ښوونکي ورلیږلي، خو تر اوسه ښوونځي ته نه دي ورغلي.
شپږ کاله مکتب ما په یوازې سر باندې وچلو. کوشش مې دا و چې یعنی شاګرد صرف منظم یاد کړي، دا زما لپاره بهتره ده، ځکه چې په یو قسمه شپږ سیمپونه د هغې درس په هغه نصاب مطابق رسول دا ډېره مشکله خبره ده. صرف هغه خبرو زما دونه ځای ونیو چې یو بالمقطع استاذ یې ما له راکړو، هغه هم په 15 میاشت د اول تاریخ نه، لکه د هغه اشغال د وظیفې وو. یو بل رسمي وایي چې درلیږلی هم دی، ستاسو مکتب ته هم تشکیل درکړی، خو دا شپږ میاشتې وو میاشتې پدې لري دوه میاشتې رسمیت پاتې دي اوس پورې رسمي معلم ما په سترګو نه لیدو چې دا سرقم انسان دی.
د دشتیرچی ولسوالۍ د معارف امیر اسلام الدین تیموري هم وایي چې دوی د ښوونکو له کمبود سره مخ دي.
شهید ګل محمد مکتب په دې تیرو کلو کې شاګردان یې زیات وو اما استادان کم ول. یو نفر یې درلود چې هغه رهبري کول همدغه ډېره مشکله خبره په واقعیت چې اوس په وختو کې دوه نفره بالمقطع استادان چې موږ ورته مقرره کړي دي د دې لپاره چې د دې مشکل د دې لنډ وخت لپاره حل شي. یو استاد بل هم رسمي په یولس تشکیله د چولو سوالی تر اکړل تیر پنځشنبه موغه مکتب ته معرفي کوي تر څو دغه مشکل سي ستونزې حل شي.
د قندوز د معرف مرستيال عبدالكريم وحدت وایي چې دوی د زدکونکو د احصایې په نسبت 911 معلمین کمبوت لري.
نظر په احصایې د شاګردانو 911 معلمین کمبوت لري. باغ مکاتب چې نوی تشکیلېږي پر یو کال دوه کال درې کال مخکې د څو کلو کې تشکیل نه موږ ته نه راغلي ولې مشکل شته. هغه مکاتب چې نوی تاسیس شوي دي دغه لپاره چې موږ ستونزه لرو په دې چې پر یو سنب کې پر سل نفره شاګردان یو معلم ته دي چې دې لپاره دا ستونزه چې ما مخکې له پاسا دي ځای کوي چې دا مشکل برا په تشکیل ولرو. هلته چې وخت ته منظوري اخلي له مرکزه تشکیل یو نفر معلم هغه نوی منظوري اخلي دا ستونزه چې نور مکاتب کې موږ لرو حساب تشکیل باندې.
د قندوز خلک وایي چې په ولسوالۍ او هغه کلو کې چې لوال طالبان واکمن دي انجونې له ابتدایي زده کړو پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي او په ځینو ښوونځیو کې د ځینو مضامینو تدریس هم منع کړی دی. د دغو سیمو اوسیدونکي دا هم وایي چې وسلوال طالبان د کلیوالو ښوونځیو په چارو کې بشپړ لاسوهنه کوي. مقرري برطرفي او تبدیلی هم د هغوی په خوښه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. لچین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې د وسلیدو په هدف په بدخشان کې د 1.6 کیلومتره پاته ساحې د سروې کار رسمان پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مخابراتو وزیر شاغلی شهزاد ګل اریوبی هم پرون د دې سیمې ته د لیدلو لپاره تللی وو او نوموړي وویل چې د دې پروژې د بشپړېدو سره به په افغانستان کې د مکالمې او انټرنیټ قیمتونه راکم سي.
غواړم د بدخشان ولایت د مخابرات او د معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د سفر د هدف لپاره پوښتنه وکم، ولی بدخشان ولایت ته تللی وو؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، د ملي تدارکاتو د کمیسیون په تیره غونډه کې د بدخشان ولایت چې هغه د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د سروې یوه برخه پاتې وه، هغه پروژه منظور شوې ده. 1.6 کیلومتره ساحه چې د افغانستان لخوا نه پاتې ده، دغه ساحې د لیدنې دپاره او د چینایي هغه شرکت د کار د پیل په خاطر باندې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر بدخشان ته سفر درلود چې تر څنګه یو شمېر لوړپوړو چارواکي او د چین سفیر هم وو.
د دې پروژې د سروې عملی کار به څه وخت پیلېږي؟
د دې پروژې د سروې کار عملاً د نن شروع کیږي او دوه میاشتې وخت ونیسي. د هغه وروسته به دغه پروژې راپور وړاندې کیږي او بیا د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د عملي کار لپاره به ګامونه پورته کیږي.
ځلان صاحب، د نوري فایبر په اړه به زه مطمئن یم یو تعداد د افغانان ډیر زیات معلومات نه لري. دقیقا د دې پروژې د تطبیق هغه ګټې فواید به خصوصا راځم د مثال په توګه به د بدخشان اوسیدونکو راوخلو، دوی ته به ګټه څه وي؟
د نوري فایبر یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د پراختیا لپاره او د کیفیت د بهتره کېدو لپاره یو ګټوره پروژه ده، تر څنګ یې دا چې موږ د چین سره وصل کیږو، د انټرنیټي خدماتو د مخابراتي خدماتو په نرخونو کې مور سره کمښت راځي. بل دا چې افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې بدلیږي چې کولای شي چین د جنوبي اسیا سره، چین د ایران سره او حتی چین او اروپا سره وصل کړي. او ترڅنګ بیا د افغانستان نوري فایبر د دغه ګاونډي هوادونو لپاره چې هغه د چین د نورو لارو نه هم نوري فایبر لري او وصل دی ورسره د بکاپ په توګه باندې استفاده وکړي چې هم د افغانستان د نوري فایبر شبکې د پراختیا په برخه کې ګټه ور پروژه ده او هم کولای شي چې دغه هوادونو ترمنځ افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې پاتې شي.
ځلان صاحب د نرخونو خبره مو یاده کړه، په مجموع کې په افغانستان کې د انټرنیټي او د مکالمې په برخه کې د مصرف یا د قیمت د جګوالي شکایت کیږي. د مخابراتو وزارت د قیمتونو د کمیدو هم د انټرنیټ او هم همدارنګه د مکالمې په برخه کې څه نوي اقدامات کړي؟
د مخابرات وزارت په یو طرح باندې کار کړی دی چې دا غیر مخه مونږ په مشروطه توګه باندې ټول هغه خصوصي شرکتونو ته چې هغه د انټرنیټ برخه کې خدمات باندې کوي او مخابراتي شبکو ته تر 2009 کال پورې تر 50% پورې تخفیف وبام کې نیولای دی. خدا مشروط پدې دی چې مخابراتي شرکتونه او د انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکتونه په شرایطو باندې برابر وي او هغه دغه تخفیف په عمل کې ثابت کړي چې کوم تخفیف د دولت څخه نه دی ورکول کیږي، هغه باید عام خلکو ته هم ورسیږي. او د دې ترڅنګ د اوپن اکسس پالیسی طرحه چې د وزارت لخوا وړاندې شوې ده، په هغه کې خصوصي شرکتونه او د مخابراتي شرکتونه هغه کولای شي په خپل د نوري فایبر په برخه کې پانګونه وکړي، د نورو هیوادونو سره قراردادونه ولري او مستقیم توګه په خصوصي شکل باندې نوري فایبر افغانستان ته وارد کړي چې هم د شرکتونو ترمنځ رقابت رامنځته کیږي او هم د کیفیت او د نرخونو برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
د انټرنیټ په ټیټ کیفیت هم اعتراضات زیات دي په افغانستان کې، آیا په دې برخه کې د مخابراتو وزارت له کمپنۍ سره غږیدلی؟ ځکه خلک پیسې ورکوي، کافي اندازه پیسې ورکوي، اما د انټرنیټ د کیفیت څخه راضي نه دي.
په کیفیت باندې هم کار روان دی، ځکه تر څنګ چې موږ په نرخونو باندې کار کوو د کیفیت په لوړېدو باندې هم کار روان دی او د نوري خبر شبکې د پراختیا سره په کیفیت کې هم مثبت تغییر راځي او کیفیت هم ورسره کیږي. دې تر څنګ د شرکتونو سره هم په دې اړه باندې بیلابیل بحثونه او ناستې شوې دي ترڅو موږ وکولای شو هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کولای شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د پولي چرخي د زندان څخه د باګرام زندان ته د یو شمیر بندیانو د انتقال وروسته د دې زندان د بندیانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې یو شمیر بندیان او پولیس ټپیان سوي. نن د جمعې په ورځ په زندان کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په زندان کې د بندیانو د وضعیت په اړه د قاری فدا محمد سره چې له اوو کالو راهیسې په دغه زندان کې بندي دی په تلیفون کې مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
کلی صاحب، د سرخی پله په زندان کې پرون د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب شوی، د دې علت څه او اوس وضعیت څنګه دی؟
پولیسو په مابس کې پرون نمایندګان علماء کرام په دې نامه باندې راوغوښتل شو چې ګواکې لوی سرنوال صاحب راځي. په دې نامه باندې اطالات ته ویل شو دغه ځکه څخه اکثریت خلک، هغه مشران خلک او علماء کرام هغه باګرام ته انتقال شو. نو یو ناڅاپه د بندیانو احساسات راپورته شو او د پرسونل سره جنجال پیښ. نو پرون وضعیت ډیر وخیمو، وضعیت ډیر خراب وو. نو نن الحمدلله وضعیت نورمال دی، خو بیا هم موږ کوشش کوو د پرون رئیس زموږ دا هلې ځلې دي، نه یوازې زما بلکې د ټولو علما کرامو چې دا مشکلات د تفاهم او مذاکراتو د لارې څخه دا مشکلات پای ته ورسیږي. او مسؤلینو ته هم زموږ وړاندیز دا دی چې بار بار موږ هڅه کوو چې د دې سره رابطه ټینګه کړو، دا ورته وایو چې هر څه باید سوله ییز وي، هر څه چې تاسو کوئ هغه باید سوله ییز وي. او بنجان ملامت نه دي، ځکه بنجان دا خبره کوي چې موږ سره پرې بوزو. نو په دې خاطر باندې دلته څه مشکلات پیښ شول چې د بنجان او د حکومت ترمنځ شخړه رااله او جنجال راغلی وو.
بنجان ته پیښوي هم دي،
دا معلومه خبره ده چې کله زندانیان په یو غال مغال لاس پوری کینو، حکومت هغه خپل کم شان چې لري هغه پر استعمالي، لکه مثلا ګاز دي او نور داسې مسلای مرمۍ دي، نو ځکه خلک مخوش سوي دي، خلک وهل سوي هم دي، خلک دبول سوي هم دي، ځکه د بیرون د څخه هم هغه استلا باندې مصالح کوي مرغه دي، صلادار ما بسره داخل سوي برای د شپې هم خلک ول سی و خو موږ بار بار بیا هم دا خبره کوم چې پر وزارت داخلي او پر ریاست مابوسین باندې زموږ دا غږ دی چې باید دغه هر څه چې وي دا باید سوله ییز وي او د مذاکرات او د تفاهم د لارې سره باید علمای کرام راټول کړي. مذاکرات او د تفاهم د لارې سره باید مشکلات پای ته ورسیږي.
څو تنه بندیان ټپي شوي؟
نه ولا دقیق معلومات سړي ته نه کېږي ځکه موږ هره لحظه د بلاکو څخه معلومات اخو خو خبره داسې ده چې دقیق معلومات موږ ته نه کېږي. مختلف رنګونه دي، مختلف بلاکونه دي، مختلف اتاقونه دي، نو تعداد بنجانو هم ډېر دي. اوس الحمدلله نن وضعیت نورمال دی. موږ هڅه کوو، کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو، خو بیا هم موږ پر ریاست مابوسین او پر وزارت داخله باندې دا غږ کوو، من حیث دی او بنج، من حیث دی او مسلمان، من حیث دی او افغان، چې تاسي علما کرام راټول کړي، دا سره د تفاهم او مذاکراتو د لارې یو سوله ییز حل لاره پیدا کړي. دا زموږ غږ دی پر مسؤلینو باندې او پر نورو سازمانونو باندې لکه حقوقي بشر او داسې نور سازمانونه چې پر عوامو دا غږ دی چې د بنجانو او حالت ته جدي توجه وکړي، ځکه پرون د بنجان حالت ډېر خراب و. جنگ دی، په جنگ کې د بنجان حالت ډېر خراب دی، پر هغو ګاز استعمالېږي، هغه زخمیان دي. موږ پر سازمانونو باندې دا غږ کوو چې جدي توجه وکړي د بنجان حالت.
آیا د بنجانو درملنه شوې ده؟
اوس خو جنجال و، پرون د شپې هم جنجال و. دوی چې کوم دلته کم امکانات لري هغه خو یې ټول په کار اچولي چې دولت دلته په داخل مابس کې کم امکانات لري، خو بیا هم موږ یو ځل بیا غږ کوو پر خلکو باندې چې د بنجانو حالت ته زمش په زندان کې. خو اصلي خبره به زه ته هغه عمده مشکل ووایم چې پخوا به د رئیس صاحب جمهور فرمانونه وو، تخفیفونه به وو، بنجانو دومره د مشکلاتو سر لاس و ګرېوان نه وه. اوس فرمانونه هم راکم شوي دي، تخفیفونه هم راکم شوي دي. بنجان داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې نور ټول بنجان په خپل مرګ باندې خوشحاله دي. نو پر رئیس صاحب جمهور باندې زموږ غږ دی، پر ډاکټر صاحب عبدالله باندې، پر رئیس صاحب اجرایه، پر هغه زموږ دا غږ دی چې د بنجانو حالت ته جدي توجه وکړي او بنجانو ته یو تخفیفونه ورکړي، پر بنجانو باندې رحم وکړي چې الله پر دوی رحم وکړي. نو بنجان اروزه تر ژوند په خپل مرګ باندې خوشحاله دي، ځکه د ملک وضعیت تاسو ته معلوم دی، اقتصادي وضعیت ته خلکو تاسو ته معلوم دی، خلک په ځان پورې حیران دي. نو د بنجانو و حالت ته باید جدي توجه وشي.
مننه.
ډیر مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د دې سات مهم خبرونه یو ځل بیا. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د حالاتو په باب غږېدلې. د برېټانیا د برټش ایرویز د هوایي شرکت په کمپیوټرونو باندې د سایبري حملې له امله د 3,80,000 مسافرونو د پروازونو پروګرام ګډوډ شوی دی. دغه شرکت د عمومي رئیس الیک کروز په وینا باندې دا یو مجرمانه حمله وه او تقریبا د سلګونو زرو مشتریانو پټ معلومات غلا شوي دي. د امریکا او اروپایي اتحاد مامورانو ویلي دي چې د روسیې په خلاف د نورو سختو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي. متحده ایالات او برېټانیا ویلي چې له ناروا لارې نه د پوتین د اړولو لپاره د اقتصادي بندیزونو لګول تر ټولو مؤثره وسیله ده. په فلیپین کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو په ضد د جمهور رئیس دوترته په امر د رواني مبارزې په ځمن کې د تیرو درې میاشتو په موده کې درې خاروالان، دوه مرستیال خاروالان او 15 محلي ماموران د قاچاقبرانو لخوا وژل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز میټس د پنځشنبه په ورځ ناوخته په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل. مشهور امریکایي فلمي اکټر بر رینالد د پنځشنبه په ورځ د یو ګډې ناروغۍ وروسته د 20 کال په عمر مړ شو. د ټویټر انټرنیټي شرکت د تل لپاره د افراطي خلاصي امریکایي مطبوعاتي شخصیت الیکس جونز حسابونه بند کړي دي. د چین جمهوریت د شمالي کوریا د کمونیست رژیم د تاسیس د اویاوي مکلزې په جشن کې لګډون نه ډډه کوي، خو بیجنګ غواړي چې په دغه مراسمو کې د ګډ برخې اخیستو په خاطر باندې د کمونیست ګوند یو لوړ مقام ولېږي. توقع کیږي چې شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د نظامی رسمي گزارش په دوران کې نوې او پرمختللې وسلې خلکو ته وښيي. له بلې خوا چارواکو په چین کې د عیسویانو په ضد د مبارزې په دوران کې د عیسویت د پیروانو په نیولو او ټکولو باندې پیل کړی. جمهور رئیس شی جن پینگ سمو د مخ کې پولیس ته حکم کړی چې په چین کې د عیسویت د عامیدو د مخنیوي په خاطر باید منظم مبارزه وکړي او کوم خلک چې عیسویت ته رجوع کوي باید ونیول شي. د چین د حکومت یو مخالف او عیسوي مبالغ جاناتان لیو چې په امریکا کې اوسیږي وایي چې په سلهاو کسان بې له محاکمې نه په محبسونو کې غورځول شوي دي.
خبر من اوریدن کو تاسو ټول څه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. زموږ خبرونه دوام لري.